السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي د افغانستان د سیمې د تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
د فرا ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فرارو ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو بنده کړې ده افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې درې مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې څوارلس غړي وژل شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په پام کې لري په 2013 میلادي کال کې هم پر خپله دنده پاتې شي د خبرونو تفصیل د فرا ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فرا رود ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو بنده کړې ده د فرا د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه او ویل چې طالبانو تر اوسه شاوخوا لس کسان له ځانه سره بیولې دي په فرا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دغه لویه لاره اوس هم طالب وسلوال موټر تلاشي کوي تر دې وړاندې د فرا امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نه لري او له دې امله د دوی په وینا په دغه ولایت کې جګړه سختې سوې دي دغه چارواکو د روسیې سخت وسلو ته هم اشاره کړې و چې د طالبانو لاسته ورغلې دي بلخو افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې درې مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې څوارلس غړي وژل شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دغه کسان په الینګار ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل شول په اعلامیه کې راغلي چې په دې بریدونو کې د داعش وسلوالو اړوند یوه اندازه وسلې له منځه یوړل شوې دي د کورنیو چارو وزارت په یوې بلې اعلامیه کې بیا د طالبانو د ډلې د یوه قومندان د وژل کېدو خبره شوې ده خبر پاڼه زیاتوي قومندان جهان له خپلو درېو ملګرو سره د خپل جوړ شوي ماین چاودنه کې ووژل سو د پیښه تیر ماښام د کونړ په نړیوال سوالي کې سوي ده په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د وسپنې ویلې کولو یوه د لوړ ظرفیت لرونکي فابریکه پرانستل سوه د دغې فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و محمد اشرف غنی په خپله وینا کې په هیواد کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ هغه زیاته کړه
تاسې بهترینه ټکنالوژي په بهترین ستاندارد باندې راوړسته ده او د دې معنا څه ده دې معنا دا ده چې در سلویس کال رقابت کوئ نه دا چې دوه یا درې میاستې یا شپږ میاستې از ای جهت از دیدگاه وسط مدت و دراز مدت خانستیل مبراز امتنام او بل دا ده چې بشری قوه باندې بختیا پانگه چه
پر دغې فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ سوی دېرش میلیونه ډالره پانګونه سوې ده د فابریکې د مشر خان محمد وردک په وینا د فابریکه د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې د هیواد دېرش فیصده اړتیا پوره کولی سي د مرکزي احصایې د معلوماتو له مخې اوسمهال افغانستان هر کال د 250 میلیونه ډالرو په ارزښت سیخ ګول واردوي چې د دوی په خبره د دې فابریکې سره به دا اړتیا تر ډېره حده راټیټه سي بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي په همدې مراسمو کې ویلي چې دا فابریکه د سیمې له فابریکو سره سیالي کولی سي سموشخ لعزادی رادیو آوری یو نوی راپور چې کارنیګی څېړنیز مرکز خپور کړی دی وایي چې سایبری عملیات د محل د ایران د امنیتي ادارو اساسي وسیله ګرځېدلې ده په راپور کې چې د جنوري په څلورمه نیټه خپور شوی راغلی ایران د خپلو مخالفانو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان او امریکا پر ضد او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره له سایبری عملیاتو کار اخیستی دی د دې راپور له مخې د ایران سایبری فعالیتونه د دې هیواد اساسي امنیتي ارګانونو لکه پوځي استخباراتو او سپای پاسداران تر قوماندې لاندې فعالیت کوي د کارنیګی مرکز په راپور کې راغلی دی چې ایران په کوردننه د رژیم د مخالفانو پر ضد او هم د جاسوسۍ لپاره له سایبری عملیاتو کار اخلي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل چې ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچوي نیکی هیلی وایي
It is a powerful exhibition of brave people
د وی دا د زړورو خلکو ننداره ده چې ل خپل ځپون کې حکومت څخه سخت ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي د اغله هله په وینا د ایران تر نه او یا په ډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدل دي د ایران د مظاهرو په اړه تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه شوه په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو وویل له ملګرو ملتونو د امریکا ناوړه استفادې د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لار پرانستې ده روسیې د دې غونډې له ترسره کېدو سره مخالفت کړی و او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپل دند پاتاسي تر دې وړاندې اوازې وی چې اشای نو موري لولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ترنګول اړیکو لکبل ډیر ژر ل خپل دند ګوښاسي. ټیلرسن د جمعې پر ورځ له سی ان ان ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ویل چې فکر کوي د ولسمشر ټرمپ اداره په 2013 کال کې ډیره بریالي و او اوس داسې پالیسي مخته وړي چې د هیل لري ل دې سره په 2013 کال هم ډیر بریالي وي. کله چې دا غو د پلانونو په اړه وپوښتل سو ټیلرسن ویل وړم ټول کال دلته وسم. د امریکا د بهرنیو چار وزیر او ولسمشر ترمنز اړیکې د 2005 کال په اوږدو کې ترنګلې سوې. ان بي سي ټلویزیون شبکې په 13 اکتوبر کې راپور ورکړ چې ټیلرسن په جولای میاشت کې د پینټاګون تر غونډې وروسته ولسمشر ټرمپ د خندا وړ بللی و. په نوومبر کې داسې راپور خبره سول چې سپینه ماڼۍ د ټیلرسن د دندې د بدلېدو پلان لري. خو ریکس ټیلرسن پرون سی ان ان ته وویل چې ولسمشر په دې اړه هغه ته هیڅ اشاره نه ده ورکړې چې وشه یې دندې له خطر سره مخامخ ده. د خبرونو پای
ل فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورېدل. افغان ولسمشر وی په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ولسمشر غنی وایي په هیواد کې ملک توایفي نشته.
او موږ ټول څو ورځې دلته یو ځکه چې فصل د خدای اوس نه ملک طایفي ده نه میراثي ده.
ولسمشر غني د څرګندونو اشاره چا ته وه؟
هدف دا وی چې هغه سیمه ایز زورځواک یا هغه کسان چې مثلا سیمه ایز لاس باندې نفوذ لري د هغې ته یو ډول سیګنال دوی ته ورکوي چې باید دوی د مرکزي حکومت تابعداري وکړي.
د افغانستان د ملي محاس ګوند مشر وی د بین الافغاني سولې لپاره د مخورو قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ترکیبي کمیسون جوړوي. پر ایران د ملګرو د متحده ایالاتو د فشارونو په ایران کې دروانو اعتراضونو په اړه هم په همدې خبرونه کې ورسته ریپورت اوریده. خبرونه په دوهمه برخه کې د نوي سپورتي خبرونه حقیقت څه ده او تاند څنګه دوهنیس پروګرامونه خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 1296 د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته دی چې د افغانستان د ملي اهدافو مخاوني سي. خاغلی غنی چې د شمې پورزې په کابل کې د خان سټیل پونوم د اوسپنی ویل کولو فابریکې په پرانس غونډه کې وینا کوله ویل چې په دې هیواد کې نه ملک توایفي ده او نه هم میراسي نظام. کسه هم خاغلی غنی د چانو مانه خست خو د چارو یو شمیر څوړین کې وای د غنی د څرګندونه ورسته یو سیاسي جریانونو ته یو واضح پیغام ده. د موضوع جزئیات د یوسف خان زدران پر رپورت کې ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې ملک توایفي نه ده او نه هم د دغه هیواد نظام میراثي دی. خاغلی غنی چې د شنبه په ورځ په کابل کې د خان سټیل پونوم د اوسپنی ویل کولو او سیخ جوړولو د وی فابریکې پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. افغان ولسمشر د ولس غوښتنه په شریعت او قانون ولاړ غوښتنه وګڼله. وی ویل ولس په اساسي قانون ولاړ نظام غواړي او افغان سیاسون باید دې ته ځان چمتو کړي چې د څلورو لسیزو نه نور بسته.
هیچ قدرت دی خواهی که نسته چه در افغانستان دی ملی هدف مخونیسی او موک باید طول دیتا زانچم توکو چه تلویح کال بخران بست او موک طول صور از دلتیو زکت فصل در خدای خوص نمل و کتایفی ده نه میراسی ده. خلکو تا هر چا تا چه اولس رای ور کرل آغا رازی او طول انشالله و تالا دا فرهنگ باندی بداری کن.
خاغلی غنی کڅوم د چار نوم وانه خیس خود چار وزینی چرون کی وای د څرګندونه هغه کسانو ته واځي پیغام د چ حکومت ننګوي. نو موړه د څرګندونه داسې محل کوي چې په دې ورستیو کې په نظام کې د نن نه د زینو کړي لخوا سیاسي نندريو زور اخیسته دی. د بلبخانی والی اته محمد نور چې استعفای د ولسمشر لخوا منل شوې ده پر خپل ځای په پاتې کې دوه ټینګار کوي. استعفای په شرطونو ولاړ چوس منتفي او د تد منلو وړ نه ده. د کندهار برحال امنیه قومندان جنرال عبدالرازق هم تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي د ملي وحدت حکومت نه دی ټاکلی او نه یې د لرې کولو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او د سیمه ییزو ادارو د کمیسیون اړوند غړي وژمه صافی وایي ټول خلک باید د قانوني اجراتو اړوند د حکومت غږ بدرګه کړي او بدرګه کوي، خو حکومت هم باید په خپلو اقداماتو کې جدي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غني نننۍ څرګندونې نه یوازې یادو دوه سیمه ییزو چارواکو ته متوجه وي، بلکې په خبره یې تر هغې هم لوی پیغام درلود.
هغه چې شخص مشخص شوی دی دا واضح خبره ده چې اشخاص دي، شخص به نه وي، ځکه افغانستان په هر ګور په هر ولایت کې چې موږ غواړو یو یا حکومت غواړي یا ولس د یو خیر او بنیادي کار وشي، د هغې تر مخه بعضې خلک د خاصو خاشاکو په مثال راجګېږي او د پرمختګ مخه نیسي چې هغه مختلف ولایتو کې مختلف اشخاص دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وایي ولسمشر غني د هغو اشخاصو او ډلو ټپلو ته چې نظام او د افغانستان ملي ګټې ننګوي د اشارې پر ځای څرګند پیغام ورکړي. د ده په وینا که حکومت ملکه طوایفي او د قدرت د جزیرو ختمولو جدیت لري، باید په وړاندې د مسلحتونو پر ځای د قانون حاکمیت ته کار وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ښاغلی غنی د شنبې پر ورځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو د فابریکې په پرانس غونډه کې ویل چې په هیواد کې ملک طوایفي نه ده او نه هم نظام میراثي دی. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو کارپوه اسدالله میلاد په یوه مرکه کې پوښتلی چې د ولسمشر هدف له داشان څرګندو نو څو. خاغلی میلاد وای
زه فکر کوم کله چې رئیس جمهور په دې اړه باندې څرګندونې کوي هدف به یې دا وي چې هغه سیمه ییز زورځواک یا هغه کسان چې مثلا سیمه ییز لاس باندې نفوذ لري د هغې ته یو ډول سیګنال یا یو ډول انفارمیشن دوی ته ورکوي چې باید دوی د مرکزي حکومت تابعداري وکړي او دوی هغه ستونزې چې په دې آخره کې ځینې کسان لکه د بلخ والي یا مثلا ځینې کسان په کندهار کې د مرکزي حکومت په ضد باندې ځینې فعالیتونه غواړي ترسره کړي او یو څو خې هغه خپل سیمه ییز قدرت نو د غیب مقابل کې پر کوم دغه څه ښیي. خو دا په اصل کې زه فکر کوم ډېر واضح پیام هم دی د مرکزي حکومت یا د رئیس جمهور د محلي زورواکانو ته، ځکه څوک چې خبرونه تعقیبوي یا مثلا د سیاسي پېښې په هیواد کې تعقیبوي زه فکر کوم ډېره واضح دوی ته معلومیږي چې حکومت ډېر قوي هوډ او تصمیم لري چې دوی باید مطابق د مرکزی حکومت د قانون او د غیر پروسې مطابق مخته لاړ شي.
بله، ولسمشر نن په خپلو خبرو کې یو بل مسلې باندې ډیر ټینګار دا و چې که هر څوک واک ته راځي هغه بل قانوني لارې چې د افغانستان اساسي قانون هغه واضح کړي چې انتخابات دی راځي به ټول غواړي چې یو قانونمند نظام موجود وي. او غوښتل مې دا پوښتنه وکړم چې د ولسمشر دې خبرو اشاره هم دی وروستي تحولات ته که څنګه؟
دقیقاً، ځکه ځینو خلکو په دې آخر کې یا ځینو سیاسي ډلو یا مثلا د اپوزیسیون په حیث یا ځینې سیاسي احزابو دا خبره مطرح کوله چې په نظام باندې باید د سره خبره وشي او یا مثلا د لویې جرګې مسله یا د نورو طریقو نه دوی غوښتل چې په اوسني سیاسي وضعیت لپاره یوه د حل لاره پیدا کړي. خو د رئیس جمهور اشاره دقیقاً چې همدغه کسانو ته ده، ځکه د 2001 کال نه وروسته تمرکز په دې باندې دی چې رښتیا هم په افغانستان کې باید دیموکراسي رامنځته شي او د خلکو قدرت باید د انتخاباتو د لارې یا د ټاکنو د لارې خلک قدرت ته ورسیږي او پارلمان په مغه ډول وټاکل شي او رئیس جمهور په غیر ډول باندې وټاکل شي او دا یوازینۍ لار اوس معرفي کیږي په افغانستان کې.
بلې، میلاد صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو برخو کې چې کوم مخالفتونه کیږي یا د مخالفت غږ پورته کیږي دا څومره کولای شي په حکومت فشار راوړي؟
که چیرته موږ په افغانستان کې د مرکزي حکومت وضعیت ته وګورو، حکومت په یو لحاظ باندې دا چې د بهرنیانو په مرسته باندې ولاړ حکومت دی او بل دا چې په نظامي لحاظ باندې هم بهرنیان ډېر واکمني لري په اساسي تصامیمو کې، نو د دولت د دوام دپاره دغه ستونزې چې په مختلفو سیمو کې رامنځته کیږي یا ځینې زورواکي مثلا مختلفې د حل لارې پیدا کوي دا د دولت د ضعف سره مخ کولای شي. اما هغه اساسي خبره ده چې په افغانستان کې داسې یو دولت چې د خلکو ثبات او امنیت تامین کړي متاسفانه تر اوسه شتون نه لري. یعنی موږ د دولتونو هغه فلسفې ته که وګورو د یوه دولت اساسي دنده دا ده چې باید امنیت تضمین کړي د افرادو متاسفانه افغان حکومت او د غوی نړیوال متحدین په دې کې پاتې راغلي دي.
او ولسمشر غنی د نننۍ سرګندونو په اړه چې وایي په افغانستان کې ملک توفی نه ده او دلته نظام هم میراثي نه دی، د چارو د کارپو اسدالله میلاد سرګندونې مو واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د نړیوالو کنوینسیونونو خلاف عمل دی. په کابل کې د کمشنری ویان نادر فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو د خبرو پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو په اړه پر خپل پریکړه له سره غور وکړي. راپورونه وایي چې پاکستان تازه په دې هیواد کې سلګونو زرو افغان کډوالو ته ویلي دي چې د یوې میاشتې په موده کې له دې هیواد څخه ووځي. په دې اړه رپورت له حدیث پردي سره.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له هغه هیواد د وتلو تر اعلان وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغان کډوال باید خپل هیواد ته په تدریجي او باعزته ډول ستانه شي. په کابل کې د دغه کمشنری وایي نادر فرهاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان روسي پریکړه د پخوانیو ژمنو خلاف ده. د ښاغلي فرهاد په خبره هغه ملتونه چې ځان نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن ګڼي باید پر کډوالو چې د ګڼو مجبوریتونو له امله خپلې سیمې پریښي فشار رانوری.
نحو فشارهای مستقیم غیر مستقیم به هر شکلی که هست در هر آن گوشه و کناری از دنیا
دی وی د نړۍ په هر ځای کې باید پر کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د دې لامل ونه ګرځي چې دوی ته زیان ورسیږي، ځکه دوی وار لمخه زیان لیدلای دی. هغه ملتونو چې ځانونه نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای کړي او ورته ژمن دي باید دغه اصل مراعت کړي تر هغه چې دغه مسلې ته اساسي حل لارې ومندل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې تازه پاکستان په دغه هیواد کې میشتو سلګونو زرو راجستر شویو افغان کډوالو ته یوازې یوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو چې پاکستان به په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د پاتې کېدو موده تمدید کړي، خو تېره اونۍ د پاکستان کابینې دغه موضوع تایید نه کړه. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې موضوع په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي خو جزئیات ورنه کړل. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 1,000,000 قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د پاکستان د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په پاکستان کې میشت شویو یو شمېر افغان کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې انتقاد کړی چې نوموړی هیواد د ډونالډ ټرمپ زور له افغان کډوالو وباسي. سی امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د نه همکارۍ له امله ټولې پوځي مرستې ځنډولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسون یو شمېر غړي وایي پاکستان تل له افغان کډوالو سیاسي ګټه پورته کړي، خو دا ځل باید دغه ستونزې ته اساسي حل لاره وموندل شي. د دغه کمیسون یو غړی یوسف صابر
د پاکستان حکومت سره په دې کې په لوړه ساته باندې خبرې پکار دي، نه په ټیټه ساته، نه د وزارتونو په ساته. اول زه فکر کوم باید د دواړو دولتونو رهبریت یو بل سره تماس وکړي او د دې لپاره یو قوي ستراتیژي جوړه کړي ترڅو د پاکستان مشکلات هم حل شي او د موږ افغانانو مشکلات هم حل شي.
د ښاغلي صابر په خبره پاکستان ته پکار ده چې د افغانانو مجبوریت درک کړي او په خبره یې کله هغه هیواد په سلګونو زره افغان کډوال په یو وار افغانستان ته راستنیږي، حکومت به له یو بل کړکیچ سره مخ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. تاسو زم غغل ازادي راډیو اورید. افغانستان د ملي محاس ګوند مشر وای د بین الافغاني سولې لپاره د مخور قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ترکیبي کمیسون جوړوي. سید حامد ګیلانی د شنبه پر ورځ خپل پلویانو یوې غونډې ته ویل د کمیسون بل حکومت او وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. یو شمیر دینی عالمان بیا وایي چې قومي مشران او دینی علما باید خپل نفوذ نه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا وایي د حکومت له همغږۍ پرته به د سولې پر هر ډول هڅې بے اغیزوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د ملي محض ګوند مشر وای د وسلوالو طالبانو رهبری په افغانستان کې د اوله بل هر وخت زیات اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر سوی. سید حمید ګیلانی د شنبې په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره له قومي مشرانو او دیني عالمانو جوړ یو ترکیبي خودجوشه افغاني کمیسون جوړوي
او سوچه خودجوشه افغانی ناست به او که او اطراف به قضیه سره ما اغا معلوماتون چیزه لرم بهترین فرصت داده اکثریت ده مشابرتابه ده طالبان و وطن که دیو خپل پا طالبان هم غک کهم چی وطن دده پا دولت هم هم چی وطن دده ده هر خوانه چی موری پا جنگ که ده وطن بچیان دی دغه ورځ دی.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي په یاد کمیسون کې به د هر ولایت یو جد دینی عالم او یو مخور قومي مشر ګډون ولري چې د سولې په اړه به خپل وړاندیزونه له دوی سره شریکوي. د ملي محض ګوند مشر وای افغانستان د سیمې او نړیوالو قدرتونو په نیابتي جګړې بدل سوی او ورځ تر بلې پکې د جګړې لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وای د سولې لپاره هر ډول هڅې باید له دوی سره شریکې سي. د دغه شورا غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل د حکومت له همغږي پرته به د سولې لپاره هڅې بې اغېزې وي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې تل ټینګار کړی و چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان وایي قومي مشران او دیني عالمان باید له خپل نفوذ نه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. د غونډې ګډونوال دیني عالم مولوي محمد سالم احساس په عالمانو غږ وکړ چې د سولې د راوستلو لپاره خپل علم پټ نه کړي.
شیراز کې ورونو قومي مشرانو علماو نور خپل علم مفتوي. قومي مشرانو هر څوله طاقت چلري مفتوي. راسي په افغانستان کې چې په هر عنوان باندې ارامي راځي
د سولې د عالي شورا په خبره د افغانستان سوله کورنی او بهرنی آباد لري چې افغان حکومت په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړي او په جدیت سره کار روان دی. خو د افغانستان د ملي محض ګوند مشر سید حمید ګیلانی وای د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره به عربي هیوادونو، روسي او ګاونډیو هیوادونو، تاجکستان، ترکمنستان او په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او چین ته هم سفرونه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو سره د امریکا لخوا د نړیوال ملاتړ غوښتنه په ملګرو ملتونو کې له بیلابیلو عکس العملونو سره مخ شوې ده. ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر نورو سربیره د امریکا یو شمېر متحدانو هم په دې اړه پوښتنې پورته کړې چې آیا دا شورا د ایران پر وروستیو مظاهرو دریس نیول شي او کنه. په عین حال کې له ایران څخه د حکومت پلوي او مخالفت کې د تازه لاریونونو رپورټونه هم رسیدلي دي. د دې موضوع جزئیات له اجمل اندورو.
د ایران دولتي رسنیو د حکومت په پلوي د هغه لاریونونو تصویرونه خبر کړي چې د شنبه په ورځ د ایران په څو خارونو کې شوي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې په تهران او نورو خارونو کې د حکومت پر ضد اعتراضونو تصویرونه او ویډیوګانې هم خبرې شوي. د تهران د وروستیو مظاهرو په اړه څو ساعته وروسته له هغې رپورټونه ورکول کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د ایران د مظاهرو په اړه د امنیت د شورا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه د ایران د حکومت ضد اعتراضونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې ایراني وګړو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړی. د نیکی هیلی په وینا د ایران په نهاویه سیمو کې د دې هیواد وګړو د حکومت پر ضد پاڅون کړی او زیاته یې کړه. نکهله وای دا د هغه سره ورو خلکو چې د خپل زپون کې حکومت له اقداماتو په تنګ راغلي و ځواکمنه مظاهره د چي د دې اعتراضونو په کولو خپل ژوند له خطر سره مخ کی. نو مولوی ایرانی چارواکو ته خبرداري ورکړ چې نړۍ کړنی ساری. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا وویل چې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد په کورنیو چارو کې د مداخله لپاره د بهاني پلټولو د امنیت د شورا له دریزه ناوړه استفاده کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو هم د امریکا پر متحده ایالاتو تور پورې کړی چې پر یوې داسې موضوع چې د پوینا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له ماموریته بهر ده دا غونډه را بللی او له امنیت شورای ناسمه استفاده کړي.
لا
بعد مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ځینو غړو د مقاومت سربیره د شورا اجازه ورکړه چې د امریکا د وسنۍ ادارې لخوا ترې د یو داسې مسلې په اړه ناسمه استفاده وشي چې د امنیت شورا له ماموریته بهر ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین، سویډن، بولیویا او ځینو نورو هیوادونو استازو هم په دې اړه ملاحظات څرګند کړي دي. په امنیت شورا کې د امریکا ځینو اروپایي متحدانو هم په دې شورا کې د ایران د تظاهراتو د بحث راپورته کولو د توجیه په اړه پوښتنې کړي. د فرانسې استازي ویلي که څه هم د ایران وروستۍ مظاهرې د اندېښنې وړ دي، خو دا نړیوال امنیت ته ګواښ نه متوجه کوي. البته برتانیا بیا د دې ګام ملاتړ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د امریکا هغه بربنده هڅه شانډه شوې چې د دپو وینا د دې شورا د ماموریت نه یې ناوړه ګټه اخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن منلی چې د ایراني اعتراضونو په اړه نړیوال عکس العمل یو څه نهیلي کړي او مایوسه کړي دي. په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې ته ګوته ونیوه چې اروپایي ټولنې د ایران د هغه غږونو د ملاتړ لپاره چې د اصلاحاتو غوښتنه کوي د ریکس ټیلرسن په وینا پیاوړی دریځ نه دی خپل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د دې ادارې په عوایدو کې کموالی راغلی دی او زیاتوي چې د ښاروالۍ عواید ښاري خدماتو پورې تړلي دي، خو د خلکو لخوا د ښاروالۍ د خدمتونو د پیسو نه ورکولو له کبله په سږني مالي کال کې دغه اداره د عوایدو له کمښت سره مخ شوې ده. په دې اړه جزئیات زموږ د همکار اجمل آرین په رپورټ کې اورو.
د کندوز د ښاروالۍ په عوایدو کې د تیر کال په پرتله سږ کال کموالی راغلی. د کندوز ښاروال نجیب الله عمرخیل د دغې ادارې په عوایدو کې د کموالی خبر ورکوي او زیاتوي چې د روان کال په مالي کال کې دغې ادارې ته 100 میلیون افغانۍ هدف ټاکل شوی و، خو د خلکو د همکارۍ د نشتون له کبله دوی نږدې 50 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی چې ټاکل شوی هدف یې نه دی پوره کړی.
عواید مو خیلی کم است. علتش ای است که اکثریت علت
په روان کال کې زموږ عواید ډېر کم دی، ځکه خلک د ښاروالۍ د پاکولو او صفایي روپۍ نه ورکوي. خو که چیرې خلکو د پاکولو او صفایي پیسې په وخت سره ورکړي وای، نو ښایي موږ به 100 میلیون افغانۍ راټولې کړې وای. خو موږ په مالي کال کې یوازې 9 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی دی. د هغه په خبره چې د ښاروالۍ عواید د کورونو د پاکولو، د منډیګانو د اجارې، د نفتي توکو د خرڅلاو ټیکس او په داسې نورو برخو پورې تړلی ده. ښاغلي عمرخیل زیاته کړه چې په روان کال کې دوی لسګونه پروژې د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې او د مرسته کوونکو موسسو په مرستې په دغه ولایت کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. بلخوا د دغه ولایت ښاریان بیا وایي چې کندوز له نسبتا لویو ښارونو څخه شمیرل کیږي، خو تر اوسه پورې د وسایطو پارکینګ او د کورنیو لپاره د تفریح مناسب ځایونه نه لري. د نوموړي ښار یو تن اوسیدونکي خوشحال خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ښاروالۍ چیرې پیسې مصرف کړي دي، چیرې کار کړی دی؟ دوی تمامه چغې وکړي کار کړی دی. ما خو تر اوسه په دې کندوز ښار کې نه کوم سړک لیدلی ده، نه کوم ویاله میدلی ده، هیڅ شی نه دي. اما کثافات پراته دي، اوبه سار چارې خواته، سړکونه خراب، ټول ښار خراب. ناقه پیسې بېځایه مصرفوي، نمایشي کارونه کوي، پیسې ځانو ته وښي.
د دغه ولایت ښاروال په داسې حال کې د خپلو د عوایدو د کموالي خبره کوي چې ځینې خلک بیا په دې ادارې کې د فساد د زیاتوالي خبره هم کوي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي سربلند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قسمی که ما دیده مصارف بسیار بلند بود، اما پروژه ساخت
د ښاروالۍ لخوا پر یو شمیر پروژو ډېرې روپۍ لګول شوې دي، خو د پروژو کار د قناعت وړ نه دی. موږ له دولت څخه غواړو چې د ښاروالۍ په اداره کې وړ کسان پر دنده وګماري، څو په سمه توګه د دولت عواید راټول کړي او په مناسبو ځایونو کې مصرف کړي. خو بیا د دې ولایت ښاروال په نوموړې اداره کې د فساد شتون ردوي او زیاتوي چې د دې ادارې عواید د خلکو له غوښتنو سره سم په مناسبو ځایونو کې لګول کیږي. د کندوز د ښاروال د خبرو پر بنسټ چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې ماستر پلان پلی کړي او تر څنګ یو شمیر نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري چې په پلو کولو سره به په بیلابیلو برخو کې د دې ولایت د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. خو د دې ولایت خلک وایي چې د کورنۍ عوایدو زیاتوالی او په سمه توګه د عوایدو لاسته راوړل د افغانستان د دولت یوازینۍ هیله ګڼل کیږي. خو په پراخه کچه اداري فساد او په ځینو ځایونو کې د زورواکانو شتون د دې سبب شوی څو کورنۍ عواید څنګه چې لازمه ده ترلاسه نه شي او په دې توګه دولتي چارې تر اوسه پر بهرنیو مرستو پر مخ ځي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
و امریدل چې د کندوز ښاروالۍ وایي چې د خلکو د خوا د پیسو نه ورکولو له امله د ښاروالۍ عواید سکال کم شوي دي، او اوس هم له عصمت سروان څخه یو روغتیایي مطلب اورو.
ډیر خلک له چاغښت زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورت رانیولې د درملو تر خوړلو پورې هیڅ هڅه نسبموي. اکثره درمل جانبی عوارض یا تاوانونه لري او لزینو کسانو سره سپورت هم چندان مرسته نه کوي. د امریکا د ټکساس پوهنتون طبي څېړونکي وایي چې یو نوی درمل جوړ کړی چې ډیر اغیزمن دی. دوی وایي چې دا درمل پر چاغو موږکانو ازمویلې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته د پخوا په شان خواړه ورکول. د موږکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغښت په حجرو کې د ان ان ام ټي په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یو بریک په شان عمل کوي او د چاغښت حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغښت په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډېری شي. خو نوې درمل ان ان ام ټي پروتین نه پرېږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتی شي. څېړونکو لومړی موږکان چاغ کړل، بیا یې دا درمل ورپیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته د بدن په سلو کې وو وزن او د غراس په سلو کې 9 وازګه او د چاغښت حجرو اندازه کمه شوې وه. د موږکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
د فراه ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فراه فرارو ترمنځ لوی لارې وسلوالو طالبانو بند کړې ده. د فراه د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې ده. په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال وایي پر دغه لوی لارې اوس هم طالب وسلوال موټر تلاشي کوي. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې د دریو مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې 14 غړي وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په ویلامی کې ویل سوي چې دغه کسان په الینګار ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د ډلې یو قومندان د خپل دریو ملګرو سره د خپل جوړ سوي ماين په چاودنه کې وژل سوي دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې ویلې کولو یو د لوړ ظرفیت لرونکي فابریکه پرانستل سوه. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و. پر دغې فابریکې $10 میلیون پانګونه سوې ده. د نوی راپور چې کارنیګي څېړنیز مرکز خپور کړی دی وایي چې سایبري عملیات دا مهال د ایران د امنیتي ادارو اساسي وسیله ګرځېدلې ده. په راپور کې چې د جنوري په 4 خپور سوی راغلی چې ایران د خپل مخالفانو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان او امریکا پر ضد او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره له سایبري عملیاتو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل چې ایرانیان د خپل بشري حقوقو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپل دنده پاتاسي. تر دې وړاندې اوازې وي چې شایي نوموړی له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ترنګلو اړیکو له کبله ډیر ژر خپل دندې ګوښه شي.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د نړیوال جام په لومړۍ تمریني لوبه کې سبا د بنگلاديش سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان دوهمه تمریناتي لوبه به د جنوري د میاشتې په 9 نیټه له نامیبیا سره وي. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ په لومړۍ لوبه کې به افغانستان د پاکستان سره مخامخ شي. افغان 19 کلنه لوبډله له تیرو دوو اونۍ راهیسې په نیوزیلند کې نړیوال جام سیالۍ ته په تیاری بوخته ده. د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د ښار جوړونې وزارت او خزانو ریاست ترمنځ لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لیگ په بل لوبه کې د مشرانو جرګې د فوټبال لوبډلې 2-0 په پایلې سره د سوداګرۍ وزارت د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال لیگ سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې درې میاشتې به دوام وکړي. او د اسپانیا د لالیگا سیلی په لړ کې نن شپه والنسیا له جیرونا سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 1:15 د والنسیا په کوربتوب ترسره کیږي. د دغو سیلیو په بله لوبه کې بیا لاس پالماس له ایبار سره نن شپه 10 بجې مخامخیږي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د برېښنا او د ځمکو کمښت، د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده ملمه ده. هیله ده د دې خبرونې تر پایه را سره ووسی. کمینزاده صاحب، تا ته هرکلی وایو. که پیل لدین کوچه د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي، لتی رسو کلونو را پدې خو څومره ورته رسیدګي شوی او څومره حل شوی دی؟
ګوره، داسې مو افغانستان اول خو تستاس نه مننه کوم، تاسو د رادیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په ډیر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلی چې په تیرو پیوانی ملسیزه که ده افغانستان اقتصاد ده پا میلیاردون دالر راغلل، لبعد مرغه ده ده پیسون موخ پا درست شکل پا بخش ده که چی موخ پا خپل و پو روان شو پا ده بخش که ده افغانستان حکومت، ده افغانستان دولت دونه ام اغسه گت روانه شوی خسته. صنعت هیچ نوه روشت ورسه روانه که صنعت چی کم روشت کلی ده ده افغانستان ده صنعتکاران و خپل حدسه و هاند ده. زکه یو مثال زدر توایم، هیچ نو امتیاز په تیرو 15 کلونو که صنایع د افغانستان ته ورک نکل شو. حتی بیلانس مو ورکول او مالیه مو ورکول، مواد بلمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو، موږ دی و کمونیست سیستم نراغلو یو پیشرفته اقتصاد سیستم تا یاد اقتصاد بازار سیستم تا دلتا یو ستون زیراغ لره تصدیان ازمون خطش مشوله. نو پا دقیقی که دولت چنگا چه شاید و باید و دوتا جهت ورنه شوی کرای دیده پا نتیجه که سه مشکل راغ لل پا آخر وقتی کردی صاحب که مو تشخیص وکو تقریبا 3 رپابلیکی پا سر تا سر ده افغانستان که ده صنعتکاران و پا حیات ساوهن دا ایجاد شوه. دلته کله چې وروسته دیدینه او هیڅ نوه کومک هم ورسونه شو، ما در طرد وکړه چې 15 صنعتي پابریکو ته دولتي لمزه که ورکړی شوی، معیاري پارک جوړ شو. نور ټول پارک په شکل باندې د پولی چرخي صنعتي پارک و صنعتکاران په کار شول، ورو پابریکې جوړې کړې. وروسته د دوی دولت سره ذهنیت پیدا شو، هغه ذهنیت هم د افغانستان صنعتکارانو مو ورکړه. د زیات تلاش په نتیجه کې دولت هم دې ته کنوینس او آماده کړ چې دولت وایي چې وس خود تل د کومکونه خو نشته، وس باید صنایع ته تاسو توجه مخکې کړی و، صنایع ته باید تاسو توجه وکړئ. هغه مغه وو چې د کرزي صاحب د حکومت په آخر کې دولت ته متوجه شو، خپل رئیس جمهور متوجه شو، د شورا عالی اقتصادی جوړه کړه په کې موږ صنعتکارانو ته عضویت راکړه او بیا موږ خپل پیشنهادونه د دې سره شریک کړل ته دې نه نه پورې چې تقریبا 4 کاله به کېږي. په دغه 4 کلونو کې واقعا د نظر وړ کار شوی. تاور د مثال ولس موانع وي د صنایعو په مخ کې چې دا موږ ته ایجاد شوی وي، موږ نه شوای کولای چې د دغو موانعو په وجود سره موږ مخکې ولاړ شو. په تاور د مثال بلمثل تولیدات و تعریفه په بلمثل موږ به خام مواد را وړلم 5% محصول به ورکوو، که به پاخه مواد د یغو شي را وړلم 5% محصول به ورکوو. دغه عجز شو، دا پیشنهاد اول موږ وکړو. دولت سه په دې کې 300 قلمه مواد و کارت او پورته تعرفه می جوړه کړه، تناسه اجستم که چې اولینه د مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسونه رتلل، دا یو دم چې کله د کوکولا او د نور کمپنیان ایجاد شوی په دې تعرفه مو کسلوی 500% تل وړه کړه. هغه د چې تاسو وزګوري په بخش د مشروبات غیر الکلی کې کاملا د خود کې پای حالت ورسیدو.
کمی زاده سب ستونزې په زینو برخو کې وی حل شي بي دي. په ځنګړي ډول په صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې موجودې وي، مثلا د ننګرهار صنعتي پارک ته، د کندهار صنعتي پارک ته چې ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون لامل هلته لزګونی فابریکې په ټپه باندې ولاړې دي، همدغه ډول د کابل صنعتي پارک ته، د یو شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه، په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي له تیرو څو کلونو را پدې خوا اوس ورته څومره رسیدګي شوي؟
ګوره دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود د برق لرو. هلته د موږ یو پارک د سارشاهي جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی. سرکونه یې ښه جوړ دي، ځکه یې تقسیم شوی، برق نشته. برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو په خپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو، په اصطلاح تولید کړی شو. اوس دولت لاس په کار شوی چې څو بندونه جوړ کړو او انهار جوړ کړو. چې هلته بند چې جوړیږي بیا بانک جانی هغو ته بجټ نه ورکوي. داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسه چې دی انهار او بندونه جوړ کړو. خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتي برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتي برق ښوالی ده شو چې اوس نو کړه تنها د درونټې برق وو. اوس د نغلو برق هم لږ لږ څه د سروبي د نغلو برق هم ننګرهار ته روان دی. یعنی نسبت به سابق څنو صد برق غم خوړل شوی، اما در نه اوس اتل اس میگاواټه برق پنیګرور کړي. خو مخ پنیګرور کړي اوس کته 50 میگاواټه برق هم ورکی پنیګرور کې کم دی، ځکه موږ صنایع دومره رشد کړای. په کابل کې هم مودر طرز وکړو چې موږ 100 میگاواټه برق په دره کالونو کې نشوای چلاولای، بیا زیات بو اوس موږ 100 میگاواټه برق یا 90 میگاواټه برق تقریبا د اوس عملا په پارکوی صنعتي پولیچرخي کې استعمالو. اما دولت نه غوړو چې 100 میگاواټه نورم راکو. په کندهار کې خو اوس برق نه دی، دا لاین شروع کړی ترڅو غزنی ته ورسی، غزنی ته ولاړ شي کندهار ته. هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی. تنها هلته جنریټرونه دي، جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي. نو په جنریټر خو صنعت نه چلیږي.
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پزې پاتې ده؟
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده، په هرات کې حل ده، په کابل کې په نسبی شکل حل ده. نیمه حل ده، نیمه نه ده حل. یا مثلا 50% حل ده، 25% مشکلات تر اوسه هم شته. که دغه ستونزه ټوله حل شي، یعنی په ټول افغانستان کې بلخواسه حل شي، خو په پخوا کې خو داسې نه وه. ګوره اوس ظرفیت د صنایعو ډېر لوړ دی. صنایع د افغانستان ته د 5 کالو مخکې صنایع مه ګوره، یا د 3 کالو مخکې صنایع مه ګوره. نن موږ یوه فابریکه 100 میگاواټه برق ضرورت لري، یوه فابریکه. نو بنا انقد دولت کار دی. موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړو چې د افغانستان د آبادۍ لاره داده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پښو ودري، معدن استخراج شي. د دې دپاره د دې په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی. که برق نه وي هیڅ څه نشي کولی.
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده؟
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو. یعنی ځمکه ستونزه دوی دی. دلته ځینې مځکې دي چې دولت لکه تاسو مې وزیر ته اشاره وکړه، ځکه توضیح کړي هغو مستحقو کسانو ته نه در رسېدلي په تېرو وختو کې. ځینې داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې فابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لري. نه دولت ټاک هغه ورکولی شي، کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله فابریکه پاله کا. یا د عدم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی فابریکې سقوط شوی. بنا ان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړي تر څو موږ فابریکات ونه لري او حمایت وشي. نو ځینې فابریکات داسې درېدلي. یو تعداد دي چې نوې سرمایه ګذاری رسي، چې سرمایه ګذاری وشي، هغې ته هم ځکه نشته. ځکه هم ځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي. یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولی دی، هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته، او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول. پښتون او په کابل کې موږ ونه شوای کولی چې اته جمعه محمد محمدي دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توضیح کړو. خلخ غصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پاس توضیح شو. تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی. کمره یو کې 3.5 جریب هم ځکه موږ لرله چې هغه پارک شو، نقشم دیغه ته را جوړه شو. څوک راغلل بس ټول یو نیو لازوتی قوالای پی تیر
چا غصب کړو.
فقط ځنې کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړي وو چې په کې د عزیزی صاحب نوم یادیږي. عزیزی صاحب ته موږ ورغلو، ټول صنعتکاران ورغلو، ورته چې عزیزی صاحب دا پارک جوړ کړي دی نه، موږ به درنه واخلو صنعتکاران. عزیزی صاحب ویل چې دا ما په شرعي قواله د مزه کې خصيه او دامه قواله ده او زه خو ظلم چې کورونه پکې جوړاوم که پارک پکې جوړاوم دای مخبل کړ دی موخ دی تشویق کو چې دای که پارک جوړ کو.
بالکل کمی زاده صاحب د ځمکې په برخه کې د یو شمیر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې زینو پنګچونکو زیات ځمکې نیولې ده او کار پکې هغه عمره پاغه شکل باندې نه کوي. دا سونه واقعا موجوده ده د سونه شته تاییدوي
زه هیڅ کله نه تاییدوم. وروره هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده مځکه یې فکر کومه چا به نیولې وي. زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت افغانستان کې فکر کومه زه خو داسې څوک نه وینم. مثلا کوم شرکتونو چې زیات مځکه نیولې ته وګوره چې دغو معیار څه شی دی. هغه مځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر پاله دي. غیر مځکې خو زه هیڅ کله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مځکه ورکړي وي وغه د غیر پاله وي. زه خو داسې مثال نه لرم. ورونه که څوک مثال لري نو دا لاقل هغه د یوه مثال ورکو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړي. دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړي زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې هغه څوک چې وایي چې ممکن د ماتلوتې درکړي ممکن د غو مځکه غیر پاله وي. نور خو زه داسې غیر پاله مځکه او د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړي پابریکه یې سوځېدلې باید شارګان ملامت نه دي یا بینکرپ شوي مځکه یې بل ته په کرایه ورکړي او د موږ هم تلاش دا دی. افغانستان ولسمشر ده اوس حتی این کړی هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخستی او دوی په غو کې صنعتي فعالیت نه کوي یا هوټل ته جوړ کړی وای بل چې د دې مخالف. هغه څوک چې صنعتي مځکه یې ده پابریکه لري بل صنعتکار ته یې په کرایه ورکړي یې دې سره موږ زیات مخالفت نه لرو. ممکن د ده به توانمندي نه وي اېدا ماشینالات د رقابت
د کورنۍ او تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمیر شکایتونه موجود دي. د کیفیت په برخه کې څومره کار شوه دی او څومره تاسو خلکو ته ډاډ ورکوئ؟
زه ډاډ د خلکو ته ورکوم د ګران هیوادوالو ته چې مو صنعتکاران د افغانستان د تجمن نیو چې د مو تولیدات خوي مو خپل د رقابت داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت د تهسوي چې باید مو تولیدات و کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو اولین لوی ضرر یې خپله فابریکه دار ته راځي ځکه د ده فابریکه سقوط کیږي دا یې رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو کله چې په مابین کې خپله که موږ سغږیږو خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دې موږ سل ښه تولید را وباسو دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ د کمره ستاسو ګورئ د وسایل ګورئ بوټ ګورئ جامې ګورئ دا په اول کې داسې نه وې. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلی. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله او ډیر ښه شوی ډیر مخکې راغلی. موږ سیخې ګل تولیدو د اوس سیخې ګلو ببره وز ماته چا ویل ویل ما د سیخې ګلو نمونه جاپان ته وړې وه هلته مې دکتر اخیسته ویل هلته ټیسټ کو د موږ سیخې ګل د جاپان د سیخې ګل نه کوو.
څو قلمه کورنۍ تولیدات داسې لري چې حساب پرې کېدلی شي او د دې تر څنګ پې د ګاونډیانو سره رقابت کېدلی
شي. دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په غو حساب کېدلی شي د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکې خود کفایت رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی. زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو زموږ د چاپ او د بسته بندۍ بخش چې زه یو د غو د بخش نه یم چیلنج ورکوم چې ما چاپ و بسته بندی په ان شاء الله په دو منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولی چرخي کې په دې کابل کې داسې پابریکې درته ښایم چې په دو منطقه کې جوړه نشته. یعنی په دې منطقه کې باور وکړه که یا ایران لري یا پاکستان ولاکه دوبۍ لري.
غوښتنې مو څه دي خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه؟
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتوري خصوصي دوه برخې دی تجارت دی صنعت دی. په صنعت کې استخراجي صنایع دي د پلاستیک صنایع دي په سلها و رقم صنایع دي د دې ټولو یو غوښتنه ده د صنعتکارانو هغه داده چې په بلمثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفې باید لوړې شي دولت یار ارواز لوړوي پې. دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده هغه داده چې موږ وایي د زیربنا ته دولت باید توجه وکړو چې ښه لاره داده چې یا دولت په خپله که توانمندي لري پارکونه جوړ کړو او نور سرمایه جذب کو برق ورتوار کو زیربینا کامل جوړه کو مثلا په زیربینا کې شامل برق دی او بدی کانالیزیشن دی مزکه ده د ټول شون دی چې د ټول باید آماده کو ترڅو هلته تولیدی فعالیت صورت ونیسی. او دوه برخه د قوانین دی چې قوانین هم ځنه ټکر لري کمونیستی قوانین په خوب پاتشی وی ځنه نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده که دیتا باید توجه وکا سهل کا قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان در دیر سهل کا شپاپیت ما باید تراولی در دیر به اساس مهم کار ده چه پاته ده. او بل مسائل ده که برق تا سناسه لکه اگه زیربینا پا بخش که دیسی توجه وکا. او بل تا طول مهم ده چه کردیتونو تا ده باید توجه وکا. مثلا مو افغانستان و میلیارد دلار مو لرو کپیتل لرو داغ او یاد نور بینکونو سره چیز مو پیسی دی خصوصی بینکونو سره دولتی بینکونو سره دا په یو میکانیزم په یو شکل باندې په کمه ټیکټونه باندې د صنایعو په او د زراعت او د خو شرکتونو چې هغه داخلي چې هغه تولیدات کو د غوټې په اختیار کې په کمه ټیکټونه ورکو تر څو د خپل ځان جوړ کو او خلکو ته زمينه د کار مساعده شي.
ډیر زیات مننه کوم زیاده سب کور
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به د یو داسې ځوان خبرې واوري چې ژوند یې د نغمو په تار تړلی یو سندرې وایي. دې ځوان څنګه سندرې پیل کړې او څنګه په دې برخه کې مخکې لاړ دا به هم ترې واوري.
چخه کمبوس او چپخان داز ویل شي ته شاعریم خایستوي ضرور بدل خلک په ژوند کې ځای پیدا کوي.
کم هنرمن کچ کم خیاستونه او سی هغه ټول په دې کې موجوده دي.
د کخی انتخاب کوي خ غغم لري.
نمې صدا نمې سکیږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي.
ځوان سندرغاړی مبین وصال په لوګر کې زیږیدلی خو ډېر عمر یې په خیبر پښتونخوا کې تیر کړی او اوس په کابل کې میشت دی. د تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او تمه لري چې له دې وروسته به پوهنتون هم ولولي. وصال وایي دی په یوې هنرمندې کورنۍ کې زیږیدلی نو ځکه یې په کور کې ډېر مخالفت نه دی شوی بلکې مرسته هم ورسره شوې.
موسیقي د زور کار نه ده، د مینې او د محبت کار ده. زما سره ډېر د وړوپل نه شوق و. په کور کې هم راسره یو څه کسان خلاف و، یو څه کسان راسره. که وصالات آینده کې هنرمند شي نو ښه به وي، موږ به ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو. نو همغه و شکر ده چې بیا وروسته ټول موافق شول او خپل پلارجان مې راسره ډېر موافق ده. دې ما سره د موسیقي په برخه کې ډېر هلې ځلې هم کړي دي. په خپل هم د رباب یو ښه ماسټر و. خپل وخت سره زما نیکه مرحوم حاجي صاحب محمدین ډېر ښه رباب نواز و. هغوی اوس وفات شوي دي، خدای د هغوی وبخښي. دوی هم راسره هڅې کړې وې تر خپل وسه پورې.
مبین وصال وایي ډېره موده کېږي چې سندرې وایي خو دا تر اوسه څومره سندرې ویلي؟
به اوسه پورې ما ډېرې سندرې ویلې دي. د دې نه مخکې دغه د کیسټو یو وخت و، یو دور و چې هغه وخت کې ما مخکې کیسټو ډېرې زیاتې کړې وې. اما اوس داسې یو وخت راغلی چې یو سندره یا دوې سندرې کېږي، سیکوینس کېږي، یا فرض کړه په دې آډیو ویډیو کېږي. لږ غوندې د کمپیوټر دور راغی. دا دوه درې کالو کې به تقریبا زما په فکر 50-60 پورې زما سندرې رسېدلې وي. په دې کې مختلف دي، ټپیزې دي، ټپې دي، غزل ده، لوبې دي. اول ما یو غزل ریکارډ کړی و د ظفر صاحب شاعری وه. دا مې چې کله ریکارډ کړو نو واقعت چې ډېر مینه والو خوښ کړو او اوس هم ډېر خلک ما په مغه پېژني.
د جانان غمه مالا سلا رازه یار دې را لېږي کا په خپله رازه. د جانان غمه مالا سلا رازه یار دې را لېږي کا پخپلا رازه. یار دې را لېږي کا پخپلا رازه.
ویسال وایي په ټولنه کې اوس خلک د هنر او هنرمند قدر کوي، چې په باورې د تعلیم له امیدو سره به دا ستونزه نوره هم حل شي.
مختلف خلک شته دي، ډېرې داسې خلک شته چې هغوی هنر ته زیات قدر لري، هنرمندانو ته ډېر زیات مینه ورکوي، محبت ورکوي. اما متاسفانه داسې خلک هم شته دي چې هغوی تهدید کوي. بیا اوس هم د مخکې په پرتله ډېر بدلون شوی ده، ماشاءالله خلک پوه شوي دي، تعلیم تحصیل زیات شوی ده، دوی هم پوهېدلی دي. زما په فکر هنرمندي د مسخرو کار نه ده، پوره یو عمر په کار ده چې ته خپل هنر ته کار کوې، یو موسیقي کار کوي.
زما وجود لکه ملنگ پکې لورا یخکاری.
پازوانو سندرغړو کې مبین وصال هغه سندرغړی دی چې خپل سندرو ته ښه شعرونه انتخابوي. دی وایي په دې برخه کې له خپلو شاعرانو ملګرو مرسته غواړي، او په دې خاطر چې ښه شعرونه پیدا کړي هر وخت په مشاعرو او نورو ادبي غونډو کې ګډون هم کوي.
د ښه شعر او شاعری او د کمزوري شاعری معلومات کوي. انسان دا بنده دا کمزوری دا، زما پی فکر و نرسیگی نوزه شکر دا ملگری لرم ادیبان شاعران. زه بید دینا چه زه سندری وای می سندری ریکارد کوم، سهر و بیگا مشایرو که کارکتنو که نو دسی مختلف و غندو که برخ اخلم. ار سوک سندری وای خواه اگر سوک سندر پکار دا او وای چی مینی نیو وای خ زوخ سری وای پا دی کدیر خبری دی، اما دا سو خبری دی چه خ کمبوس پا خ مانو او چې په خان انداز وویل شي تو شاعری هم ښایسته وي، ضرور به دا د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي.
گا جګړه مینا او امن په خپل زور وژنې چوپتیا را پاسېږي د شنو بنګړیو شور وژنې. گا جګړه مینا او امن په خپل زور وژنې چوپتیا را پاسېږي د شنو بنګړیو شور.
ډیر ځوان سندرغاړي چې وو سندری وایي، دوی په موسیقي او طرزونو کې لا پخوانیو سندرغاړو متاثر وي، او په لک تفاوت سره هماغه طرزونه راخلي او سندری پکې وایي. خو څنګه کېدلی شي چې دغه هنرمندان خپل هم په موسیقي کې څه زیاتونه وکړي او داسې څه ټولنې ته وړاندې کړي چې د دوی خپل نوښت وي؟ مبین وصال مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دا موږ ته معلومیږي، یو څو راګونه دي، مختلف راګونه دي چې موږ ورته بیروي یا کستوري یا پاډی کې لګی یو. موسیقي دومره غټ علم دا لاس ټاټه دي، په دې لاس ټاټونو کې تقریبا په زورونو زورونو راګونه دي. نو دوی که لږ څه ناڅه دا راګونو کې چینج راولي، بالکل ضرور به توپیر پکې راشي. ډېر لږ سندرغاړي به په دې راګونو پوهېږي، مهارت بلری په تال به پوهېږي، په سور به پوهېږي. زیاتره سندرغاړي دوی داسې سندرغاړي نن سبا راغلي دي چې صرف اقتصادي ژوند دوی ښه ده، اما دوی په کمپیوټر باندې په ټونر باندې د دې په واسطه سندره ووایي. که څنګه سندره ووایي نو هغوی هلته که څومره بې سوره وي، بې تاله وي، دوی هلته برابرولی شي. داسې یو حالت ده اوس. نو زما په فکر لږ څه ناڅه بدلون پکې راوړل شي، د به ډېر خوند وکړي چې دوی نور مختلف راګونو کې کار وکړي. درباري کې دی ووایي، ایمان کې دی ووایي، فرض کا په بیرو کې دی ووایي، په اسوري کې دی ووایي، مختلف راګونه دي، تقریبا ټاټونه دي.
د انسان وینا دا ارزانا خو حلال نه دا، د انسان وینا دا ارزانا خو حلال نه دا. په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نه کیږي، په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نه کیږي. زمینه کار دمرا آسانا او سادان کی.
ځوان سندرغاړی نوید محبت هم دا وصال د هنر ستاینه کوي. د هغه په باور کچېری وصال ولسی سندرې وایي، خلک به یې هنر ډیر خوښ کړي.
مبین وصال حقیقت کې چې زما ملګری ده، بدون دې نه چې زما ملګری ده، صفاتو کوم د صفات لایق سړی ده، کوم هنرمند کې چې کوم خیاستونه اوسي هغه ټول په دې کې موجوده دي، خاکساري موجوده ده پکې. او پاشو د شعرو په انتخاب باندې واقعا ښایسته شعر انتخابوي. او مبین که د خو پکې چې شعر نشته ده چې زه وایم چې یاره دی که دغه خرابه ده پکې یا دغه هغه ده، د هر لحاظ نه، د شخصیت لحاظ نه، د شعر انتخاب لحاظ نه، موسیقي لحاظ نه، د هر لحاظ نه، زما په نظر یو پوره سړی ده.
د دل شخصیت کراتیر شو او ډیر تمرکز د په هنر وکړو، له دغه نویو حالاتو سره د دغه هنر څنګه برابر دی؟ یعنی حکومت توقع چې لري کنه باید د نور هم کارو کې ځینې نوې زیاتونې وکړي.
زه چې ګورم د موسیقي ته چې ګورم کم سندرې چې اورم نو واقعا په همدې لحاظ باندې همدې حالات سره برابرې سندرې دي. خو بیا هم لکه موږ هنرمندانو ته کوشش پکار ده چې څومره موسیقي نوي شي څومره نوي سیان راوځي موږ تاسو باید خپل انانات او خپل کلتور پکې ژوندی وساتو. اوس ریمیک سندرې راوتي پاپ سندرې راوتي دي نو فکر نه کوم سمه ده د 2013 کې پاپ سندرې والا شته دي خلک یوري اما ډېری خلک په دې ارمان کې دي چې یاره په دې 2013 کې داسې یو هنر مند وي چې موږ تاغه زاړه یادونه تازه کړي. نو فلحال ښه روان دی ښایسته روان دی. ما مخکې وویل چې زه په موسیقۍ کې هیڅ کوم غنه لرم او د لا بریا په هیله.
خپله ته هنرمند یې درته معلومیږي چې مثال دی په کومه برخه کې که ډېره خواري وکړي لا به ښه وي ده ته به دې مشوره څه وي؟
زما مشوره دا ده ورته چې همیشه دې کوشش وکړي ولسي سندرو ته دوام ورکړي خصوصا سیکوینس دپاره د راډیو تلویزیون دپاره باید موږ کوشش وکړو ولسي سندرې جوړ کړو وطن دپاره سندرې جوړ
کړو.
دا مبین مثال پاړه مو د نوید محبت خبرې واورېدې. اوس به دا مثال د څو مینوالو خبرې هم واورئ چې د ده د هنر په اړه یې راته کړي.
نوم یې نایل دی. مبین مثال خوږ انسان دی. زه له نږدې ورسره پاتې شوی یم. نو ډېر ښه ذوق لري. د ګوره د هنرمند لپاره تر ټولو مهم شی چې دی یعنې تر غږ نه مهم شی چې دی ذوق د انتخاب دی. چې تر څو د ذوق او انتخاب قوي نه شي نو دی که هر څومره ښه آواز ولري بیا هم څوک نه خوښوي. نو د ذوق ډېر ښه دی. انتخاب یې ډېر ښه دی او ښه شعر وایي.
فیدا محمد باران، ما چې څومره د موسیقي استادانو نه اوریدلی وای که د شعر د سندرغاړي لپاره څومره غږ مهم دی تر هغه زیات بیا د شعر انتخاب او کمپوز او موسیقي مهمه ده.
ساعت